سایت رادیو آزادی میتونین با ما تماس برقرار بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و وبسایت ما azadiradio.org. با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو هست. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
دیر من نکوم امید جان لطاسو نقدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د خبرونه اوریدو ته خرغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجله اونیز پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبی مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره د پکتیا پوهنتون له استاد او څیړونکي اسماعیل لاروي سره مرکه واورئ. ښاغلي لاروي د مونوګراف لیکنې په اړه یو کتاب لیکلی چې موږ د دې کتاب په اړه سره خبرې کړې.
د ژورنالیزم پنځه مسایلن هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي. د زراعت پنځه مسایلن هم کولی شي. ادبیاتو مسایلن هم کولی شي.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای هلمند سقوط نه کوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په کابل ښار کې پر یو هوټل به وسلوال برید وسي. او د امریکا دفاع وزیر اشکار تر وای د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش پر وړاندې د امریکا مبارزه ځنډنی نه کړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچری هلمند ولایت د طالبانو په لاس سقوط وکړي. دی به له دندې استعفا ورکړي. معصوم ستانکزي دا خبره په کابل کې له سی این این تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. کله چې له ښاغلي ستانکزي وپوښتل سول چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت مرکز لشکرګاه د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه لویږي، نوموړي په ځواب کې وویل
د
ویل شکرګه په سقوط نه کړي. د طالبانو لاسته نه لویږي. که چیرې سقوط وکړي د کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي. له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولې او دا مهال مرکز لشکرګاه ته څیرمه جنګیږي. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونی چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دی د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
امنیتي او کشتي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې زموږ سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر یو ځانوژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته څیرمه د سرخرود په دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو بار ریکشا له هغه موټر سره وچوله چې له ملي اردو ته نوي جذبېدونکي ځوانان پکښې سپاره وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په خبرداری کې ویل شوي چې پر سټار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي دي چې ګواښ ته په پام دي، له سټار هوټله لرې اوسي او په کابل کې نورو هوټلونو ته د ورتلو پر مهال په ځانګړې توګه په لویو غونډو کې د ګډون پر مهال دي بیدار اوسي. د خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل بلکه دوه راکټونه لګیدلې و. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر وای د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه سي. کارتر وویل واشنگټن به په عراق کې هر څومره چې کولی سي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر رغولارو چارو سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې په عراق کې د مځکنۍ جګړې ملاتړ زیات سي. په دې کې دغلته د امریکایي سرتیرو د شمیر احتمالي زیاتوالی هم شامل دی. جګړه یې امریت د اپاچی هلیکوپټر راستول د نورو ځنګړو امریکایي سرتیر واستول او هغو عراقي پوځي ټولې ته د امریکایي سلاکارون واستول چې د جګړې لمړۍ کرښې ته نږدې دي نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې په دغه هیواد کې غور کوي د امریکا په اړه په بل خبر کې وری چې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه را نږدې کېږي د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیان ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي ډانفورد دا غلیک پر مسودې کار کوي چې ټول امریکایي پوځیانو ته که جګپوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په روانه نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د بې پرې پاتې سي د نوموړي وایند تورن ګریک هیکس پرون له سی ان ان ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل ډانفورد به په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پرېتوب د ضرورتونو یادونه وکړي څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي د دې پیغام د خبرولو پلان وروسته له هغې رامنځته سو چې د پوځ له څو جګپوړو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقې یا مخالفت په اړه پوښتنه وسوه یو کاندید ټیډ کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه او یو بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه هیکس بیا وویل په امریکا کې دود دا دی چې پوځ د انتخاباتو په موسم کې په بحثونو او مناظرو کې دون نکوي په روسیه کې پولیس وایي هغه درې ځانوژونکي بریدګرې پیژندلې او وژلې چې هڅه یې کوله د روسیې په جنوب کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړي روسی خبری ژانسونو د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا ویلي درې وړه ځانوژونکي بریدګر د نویسلیتسکي د ولسوالۍ د یوه کلي اوسېدونکي وه په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې له برید کوونکو یوې ځانوژونکی و خو څېړونکو وروسته وویل چې درې وړو برید کوونکو د برید پر مهال د چاودېدونکو موادو واسکټونه چولي دي دا سیمه چې پیښه پکړې سوې شمالي قفقاز ته نږدې پرته ده چېرې چې له کلونو راهیسې سختدریځې اسلام پالې له روسي ځواکونو سره نښتې کوي او په هندوستان کې چارواکي د هندوانو په یو مندر کې د اورلګېدو په تړاو په شپږو کسانو پسې لټون پیل کړی دی د دې هیواد د کیرالا ایالت په یو مندر کې غیر قانوني اورلوبې د یوې لویې چاودنې سبب سوې چې یو سلو لس کسان یې ووژل او تر 380 زیادې ټپیان کړل دا لټون د پوتینګال ټی وی په نوم د دې مندر د تاسیساتو د مشرتابه د هیئت په غړو پسې روان دي اور د یکشنبې پر ورځ سهار وختي هغه مهال ولګېدی چې د اورلوبو بڅرې په مندر کې د ورخیستونکو موادو په یوې زیرمې وغورځېدل او چاودنه یې رامنځته کړه چاودنې د مندر ودانۍ ونړول او د راپورونو له مخې تر یو کیلومتر سیمې پورې یې د کانکریټ ډبرې وغورځولې په داسې حال کې چې پرون چارواکو د هندوانو د دې مندر د مشرتابه د هیئت په غړو پسې لټون کوه روغتیایي ډلې په سیمه کې هغو سلګونو کسانو ته د طبي مرستو په رسولو مصروفې وې چې په اور او د چاودنې له کبله په ویشتل سوو ماتو ګوډو ټوټو ټپي سوي وه دا د دې محل خبرونه
زمون غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته خبر کو خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم او په پایل کې کووري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره کړې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو له نه چمتو کېدو وروسته پرې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادۍ رادیو ته ویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړي چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه د ښاغلي زاخیلوال په وینا د افغانستان پاکستان امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی و هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي ښاغلی زاخیلوال وایي دا چې طالبان ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې طبعا د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډیر بحث شوه. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي ته بن خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. ښاغلی زاخلوال تایید کړ چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري، خو ویې ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلی اړیکې وبللې. بلخوا ښاغلی زاخلوال وویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتګ پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولی شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. ښاغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي، نو د دې کار تر ټولو غوره او موثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پریکړې عملي شوې وای، نو د تیرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې له وړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنې ته رابولم چې عصمت سروان چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د حملې د یوه شاهد ډاکټر کاتلین توماس له قوله لیکلي چې د حملې په مهال یې وحشتناک خوب په سترګو لیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په مني کې د کندوز ښار زیاتې برخې ونیولې او دولتي ځواکونو د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړه پیل کړه، یوازې یو روغتون په جګړه کې د بندو پاتې شویو خلکو لپاره پاتې و. ګارډین زیاتوي د اکتوبر د درېیمې ورځې په لومړیو ساعتونو کې د بیپولي ډاکټرانو د روغتون د جراحۍ څانګه له ټپیانو او ناروغانو ډکه وه. جراحان ستړي ول خو په عین حال کې بیریدل. ګارډین لیکي بهرنیو پوځیانو د روغتون موقعیت ځان ته ثبت او راجستر کړی و. تمه کېده چې هغوی د جګړې په مقرراتو پوهیږي. په روغتون کې د هر راز وسلو موجودیت او ګرځول منع و. هم طالبانو او هم دولتي سرتیرو روختون ته مراجعه کوله. د دې معنا دا ده چې هغوی پر روختون حمله نه کوله، خو د شپې دوی بجې یوې چاودنې د روختون د عاجلو څارنو برخه والوزوله. په دې چاودنې کې دوه ناروغ ماشومان هم ووژل شول. له دې چاودنې سره پر روختون حمله پیل شوه. تقریبا یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې په لسګونو ناروغان، مراجعین او ډاکټران ووژل شول. نیوزویک مجلې لیکلي افغانان غواړي په دې پوه شي چې د فرخوندې قتل نه هیریږي. د دې لیکنې لیکوال چې د دې پیښې په اړه یوه ډرامه تیر کال لیدلې وایي چې د دې نندارې ډیرو لیدونکو په داسې حال کې ډرامه کتله چې له سترګو یې اوښکې بهېدې. نیوزویک زیاتوي په یوه هیواد کې چې حتی د خلکو په مخ کې د ښځې د نوم اخیستل منع ګڼل کیږي، د یوې ښځې د وژل کېدو په یاد د ډرامې اجرا بېساری کار دی. او په هغه هیواد کې چې د مړي د شخولو او جنازې وړلو مراسم سړو ته ځانګړي وي او هغه کار ښځې وکړي، دا هم بېساری عمل و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اورئ.
فلسطین کې مارانی یو په بل زیر زبر کې نورې هرڅ په برات کې هر ورځ ورته اختر کې.
د پکتیا پانتون د کرانی پانځي استاد مایل لاروي د خپل کتاب مونوګراف لیکنې او سیمینار په باره کې راتغږیږي.
زموږ اکثر محصلین د دې جرأت نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته د جرأت په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د وری د میاشتې په اتلسمه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوي د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او ویې ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه، شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرانس کې طرحه شوې. د وری د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفي د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرانس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازیو ګډون کړی و. په دې کانفرانس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازیو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرحه شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 14مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړېږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه پخوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې یې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 14مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان بابا د کلنۍ دودیزې مشاعرې د جوړېدو په مناسبت د افغانستان د جلالآباد جمهور رئیس پیغام خوشحاله یم چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا د پسرلنۍ مشاعرې د جوړولو بندوبست کړی دی. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره کله یوې خوا د یوه ادبي دود او عنعنې پالنه ده، له بلې خوا د یوه داسې لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چې خپلو خلکو او بلکې ټول بشریت ته یې د اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیاوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زمونږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی. د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه خپلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنانه ده. امید دی چې زمونږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروۍ معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي، او د شاعرۍ د اغېزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي، او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه یې وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بېلابېلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هېر کړی شو، چې دا دی سږ کال یو ځل بیا د هېرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې، او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت به په راتلونکو کالونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس بېرته راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه په پسرلي مشاعره زه به خپل یو مناجات چې د پسرلي په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلی دي، زما د وروستیو شعرو څخه دي، نو زه به هغه درته ولولم. لوی خدای د هیواد می نوی کال ور بختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپلوي وي، چې شاګي کور په کور وي، د غمونو ورته شا وي او خوښي نور په نور وي، نور د غم اجیل پر د ماتم زڼۍ په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هره ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بله مېلمانه شي، بدوی وکې پخوانۍ شي، د ورورۍ بڼ سمسور شي، په کشیشه کې دښمنۍ شي، لاله زارې کې دښتونه سر زرغونې، هر ګدر کې نورې هر شپه برات کې، هره ورځ ورته اختر کې. لوی خدایه لوی خدایه، چې تیاره شپې مو سهار شي، دا وطن رڼا رڼا شي، هر لویشتې شالمار شي، نارنج ګلې هر ونه، انارګلې هر چنار شي، موږ پر هر کال نوروز کې، پر غلیم جوړ محشر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. نه کتار د جنازو وي، نه کیندل وي د قبرونو، چې نه بوی وي د باروتو، نه غړومبۍ وي د توپونو، نه واسکټ په ښار کې ګرځي او نه ویره له بمونو، په هر کور کې ډیوې بلې، هر شپې ته رڼا ورکې، نورې هر شپه برات کې، هره ورځ ورته اختر کې. نه ښارونه تباه کېږي، نه یرغل وي پر کېږدیو، نه مېرمنې وي سرتورې، نه پاکار وي د بګړیو، نه په وینو سره لاسونه هم د خپلو هم پردیو،
چې سیالان سی له سیالانو خدای عقل یې رهبر کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې چې دا شار یې سي آبادي زرغونه مو سي دشتونه چې زلمي اتڼو ته ووځي چې را ولړزوي غرونه شرنګا شرنګ سي د پاولیو په نوکریزو سره لاسونه هر پیغله ګلڅانګه هر زلمی یې شمله ورکې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې له پامیر تر هر رود له ارغند تر بامیانه ولسونه سره خپل وي له هلمند تر بدخشانه واکې خپل وي ژوند یې خپل وي له زانګو تر ګورستانه په لستوڼي کې ماران یې یو په بل زیرو زور کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې لویه خدایه لویه خدایه د قومونو رهنمایه دښمني مو تر قیامته ورکې غواړو له دې ځایه مینه واچوه په زړو کې له نیستمنه تر بډایه هر زلمی مې را هوښیار کې هر جاهل مې سترګور کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې
ته ښاغلي وزیر صاحب څخه په مننې اوس د سرحداتو او قبایلو وزارت مسلکي معین ښاغلی عبدالغفور لیوان څخه هیله کوي چې دریځ راشي او خپل شعر وړاندې کړي.
دا شعر سرلیک دی هغه ښکلې تللې ورځې ها وختونه تیر وختونه چې ایمان و لا په زړو کې نشپېدی کې د ټوپکو هلکانو په ترپکو جنکۍ مې په چکچکو څه وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لا رنګ وو د شپانه رباب تر څنګ وو چې ناونو کې رمې وې او لغریو کې لمبې وې ښه وختونه هغه ورځې چې به پلار بزغلي راوړل چمچمست به شنیلي راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به نور بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپیرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې هغه ورځې تللې ورځې چې ملا به هم میانو د چړیانو به میلې وې په شړشمو غوړې څڼې د رنجو به یې وسمې وې هغه مستې خوږې ورځې چې جګړه وه خو د سترګو غلا به وشوه د مچکو چې به پټ دیدن ته ولاړو کرکړې به شوې د چرګو څه وختونه تیر وختونه شورماشور د زاړه ښار وو چې ودان د سات منار وو نه لونګۍ وې سیاسي شوې نه په ګیرو د چا کار وو هغه روښانه د خدای ورځې چې پر خوله وو د عشق توری چې لا هسکو زمون ستوری چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچا وو د خدای سیوری هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارماغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادېږي.
په دې برخه کې به د یو څو پای ته د یاسمین جان وزیري ولولم ځکه چې هغوی غوښتنه وکړه چې یو څه دستوري تکلیف ورته پیدا شوی نو راشه پسرلیا دا غمونه رانه لرې کړه راشه پسرلیا دا غمونه رانه لرې کړه ډېر یو زه اورېدلي دا دردونه رانه لرې کړه عمر زموږ مل دی لانا خوالو لانا ورین سرا ستری مو ملت شو دا جنگونا رانا لریکرا او پا خرکی وی تا تا وزیری لدیر وقتا انتظار کبی جور چه لوی ملت شو نفاقونا رانا لریکرا.
ده پروگرام پده باسه که وطل شهر شفیع الله بابرزه صاحب را بانم چه خپل پسرلنه مخدور او شوخ شعر را بانم.
رازی جون نړیوال رو مسل دی سیالی پکار دا ده نړی سر وسوخ که ده شملی سیالی پکار دا همیشه با پده سیما و ده خواه را که جمع نوی همیشه با پدی سیما او دی خاور کی جنگ نوی نن د پولی دوارا خواتا د ټپی سیالی پکار ده د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچی شاته د بخسی سیالی پکار ده پرمختګ پر اوبېګان دی څوک د چان وروسته نشي په ټوپک د خاورې واوړي د تختې سیالی پکار ده.
وسم ځوان شاعر چې زنګېدلی غزلی وایي خغلی جیلانی جران راوړو چې کل شي غزل دې خلک ګلان پرې د تعظیم شین دي د زوغ سړی دی خلق گلان پری ده تازیم شین دی ده زور سڑای ده خنجری زل کبی بسره آس بانده سپور سڑای ده شورور می پرزی وائی وشنی بلا شو در تا خد بزنگ می ولار ده سی غمخور سڑای ده ده باور ملا بحر سڑی متڑا او گو رچه ده باور ملا بحر سڑی متڑا او گو رچه سوک ده کندو ده سوک ده کلی څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دې پام وي بې روڼمخیا دلته چې یو ځلې څوک پوه شو بیا نو کور سړی دی. اخري بیت د خپل کرم او ستم منځ کې دې انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی دی.
په دې برخه کې محمد عیسا جانان څخه هیله کیږي چې د سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګرېوانه سره یو ځای زړګیا خښوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شو دی قلم مې د غزل ویو ته روم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقي راوړه جامونه نور نستا په مذهب اوړم زموږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما ویل خوله راله په ګګا د خولې جالې راکړې سره لبان سره یو ځای
پننګرهار کې ځوان ادبی بهیر لتیرو دریو کلونو رئیسی د خپل ونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا تا تسپین غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوطلی دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو پر ہنگ ریاست دا غنڈو لطال لار څخه راوتلی چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلو هار په نوم خپله کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعرې جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو د ګلونو خار دی، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعره وي، نو موږ هم په همدې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اکرام وایا دے رنگ بداس زیڑ ولی اکرام و اکرام او شپتا سب قربان
د محبت ن کنارو کے بشون سنگ وزار ترا توایا غرغرو کے بشون سنگ وزار ز ک شاعرش بنازکی بیا وسما پوشی چ پجنن او فلسفو کے بشون سنگ وزار د زنکدن رستے شیبه د پختون دغ نارا خدایا یا خدایا د امن پجامو کے بشون سنگ وزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقید ځوانانو نه موږ واورېدل ډېر ښکلي ښکلي پیغامونه لرل، ډېر رغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت داسې نه چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده، د پسرلي موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د رغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلي تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیر په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیم یې کړي، اولا پسې ډېر شي، موږ بلای استعدادونه وپېژنو، را میدان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر له لوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځې ورځې به یو غاګ ور باندې کیږي، ورځې ورځې به یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په کار سره پیدا کیږي. امانت صاحب، لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي، خلته مال کا او ډبلای په کور کې نیوي، او دا غستوندي مشکلات ارو مرشتہ، دا غستوندي مشکلات ارو مرشتہ، کلا یو کلا بل شای په کور کې نیوي، او دا هر سنا بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نیوي، او چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نیوي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتې خپل فکر ور ورساو. د مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعره له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره پسرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي.
دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پریدی او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدی ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادې آزادې خاورې، دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې په سلام، دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستی زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي، او ترمنځ یې تفاهم، مینه، ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلکه مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهارا تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوزا.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي، او د افغانستان د جوړولو لپاره له دې شعر له لارې خدمت.
کندوز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي، او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحبه یې حکایت راوروي، وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومي دربار ته ورخطا راننووت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلېږي، په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستي امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دې په سلطنتۍ ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلی زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومي له اټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نه شي. پاچا او درباریان یو خیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر یې غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشحاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتنی یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درېیم مازدیګر چې پرېکړې ته سره ورسېدل، پاچا ته ورغلل، ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نه شئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړئ.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویه ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و چې دا کتاب تاسو چاپ کړئ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډیپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و، د ادارې له خوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له څو تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرچ شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته، دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري، نو زیات محصل نو د کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې چې څه زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي چې په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لورې چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشې نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوي دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو، په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړو زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادای. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي، یعنې ټولو پوهنځیو محصلین
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي، لکه څرنګه چې تاسو دا یاده کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه، دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده. خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یا یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستونزو سره خلک مخ؟
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې د ضرورت په اساس باندې مجبور شو چې د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي، په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنا باندې وپوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لاره. په دې اړه لارښوونه شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پختي له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدای د مونوګرافټیکانو د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی د پوهنتون فارغېږي، خو دوی د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو، او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه چې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې هغه دا ده چې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسې ویلې مقاله لیکلو، یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسې په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسې په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلې ده، همدا ډول دي، دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه، مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره، یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي، او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تورې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه یې ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع، یا دولس متره مربع، یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي، چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده. کلماتو سم لیکل د زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي، هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري، چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارو
تاسو هم مننه.
چې د جانان سره لایو سم غنچ کو نا، خدای د سفر دی کولو نا ګل پر، خدای د سفر دی کولو نا ګل پر. چې د جانان سره لایو سم غنچ کو نا، خدای د سفر دی کولو نا ګل پر، خدای د سفر دی کولو نا ګل پر. چټول جهان سمسور کړي، رنگ چې د جون پدشتو خور کړي، غنچا غنچا چې هر ور بل کړي، جست چې ځوان مې پل په پل کړي، چې غریونی ولې پکې هم پکې رقصونه، خدای د سفر دی ګلونه ګل دایا دس پر دی کلو نا گل بے چیتا جانان سن لیو سمون چکونا دایا دس پر دی کلو نا گل بے دایا دس پر دی کلو نا گل بے
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.